السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. نور مسایل هم تیړو تر خبرونو ورسته خبرونه لا اجمل ان نوري.
کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شو. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا 50مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د ملکی کارکونکو د رخصتۍ موده د 3 اونیو لپاره تمدید شو. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې چې پرون خپور شو ملکی مامورینو ته خبرداری ورکړی چې د قرنطین پر مهال د ولایتونو ته له غیر ضروري او غیر رسمي سفرونو ډډه وکړي او د سرغړونې په صورت کې به جزا ورکړل شي. له دې اعلان سره په یو وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې په کابل ښار کې د ګرځبندیز هم د روانو 3 اونیو په مخه تمدید شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له کابل ښاریانو غوښتي چې له غیر ضروري تګ راتګ څخه دې ډډه وکړي، کنه د پولیسو له جدي پوښتنو او ګورویګنو سره به مخ شي. افغان حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا 3 اونۍ مخکې په پلازمینه کې قرنطین نافذ کړ. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو وروستۍ شمېره چې پرون د عامې روغتیا وزارت اعلان کړه 840 کسانو ته لوړه شوې او په دې ناروغۍ تر اوسه 10 کسان په افغانستان کې مړه شوي دي. د شمېرې پرونې دی او ښایي لوړې شوې وي. د بګرام هوایي ډګر پر افغان کارګرانو یو وسلوال برید کې شپږ تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په پروان کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ قمندان الوزي احمدي ازادي رډیو ته پیښه تایید کړه. ویلي تیره شپه 10 بجې دا کارګران د هوایي ډګر درېمې دروازې ته د خپلې دندې لپاره روان و چې پر موټر یې د 2 موټرسایکل سپرو لخوا برید شوی. د سرچینې په وینا په دې برید کې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. خغلی الوزی د پیښې د قربانیانو د هویت په اړه وویل ټول افغانان وو او ډیر د پروان ولایت د باګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی او امنیتي چارواکي وایي د پیښې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړي دي. دا ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په تورخم ښارګوټي کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې په پیښه کې یو ملکی کس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي. دا ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام د تورخم ګمرک د مدیریت په خروجي دروازه کې وشوه. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې د پیښې قربانیان په یو کورلا موټر کې سپاره وو چې ماین پرې وچاودید. دا د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په شمال کې دیره شاهین قلي اردو د جوشان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د 2 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 209 شاهین قلي اردو ویان حنیف رضایی پرون ماښام ازادۍ رډیو ته وویل دا کسان پرون هغه مهال ووژل شول چې پر افغان ځواکونو یې وسلوال برید وکړ.
هوایی
زموږ هوایی ځواک اقدام وکړ او د دښمن څو موقعیتونه د هوایی او مځکنیو حملو په وسیله په نښه شول چې په پایله کې 2 وسلوال طالبان مړه او 12 نور ټپیان شول. د دښمن یو هایلکس موټر له بېلابېلو مهماتو سره د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی. په خپلواکه توګه د دا ډول ادعاو سپیناوی مشکل دی او طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 50مې کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډیدو امر کړی. پوتین پرون په یوه امنیتي غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د مسکو په سره ډګر کې د مې د 9مې په مناسبت د پراخ پوځي پریډ په ګډون ټول مراسم د تر بلې خبرتیا وځنډیږي. ولسمشر پوتین وویل د دې مراسمو لپاره تیاری باید له اوسه نیول شوی وای او په داسې حال کې چې په روسیه کې د دې وبا اوج تر اوسه نه دی تیر شوی، خو هغه په عین حال کې ډاډ ورکړ چې د وبا د خطر له تیرېدو وروسته به دا مراسم حتما ترسره شي. پوتین وایي موږ به دا ګواښ چې ورسره مخ یو له مخې لرې کړو او بیا به حتما د مې د نهمې په مناسبت ټول پلان شوي مراسم ترسره کړو. د کرملن د پریکړې له مخې د مې د نهمې نیټې په مناسبت مراسم د روسیې په نورو سیمو کې هم ځنډېدلې. د روسیې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې د روانې اپریل میاشتې تر پایه د ټول هیواد په کچه قسمي قرنټین اعلان کړی. په روسیه کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 28,000 او د مړو شمېر 222 ته رسیدلی دی. تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اوري. د تاجکستان یوې محکمې پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمې له پایله انتقادونه شوي او د رسنیو د څار ډلو د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې. د شریفوف مدافع وکیل عبدالرحمن شریفوف پرون د محاکمې په پای کې وویل که څه هم د ده موکل به د استناب غوښتنه ونه کړي خو پر ده لګېدلې تورونه ردی. شریفوف ته څارنوالانو دوه کاله او څلور میاشتې بند غوښتی و. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورني سیاست او دیني مسایلو په اړه لیکنې کوي د جنورۍ په 28مه نیټه د قومي نژادي پارونو او د مذهبي کرکې د خپرولو او همداراز د اخوان المسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی. دا شریفو پلار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو له تاجکي څنګه سره په خبرو کې د ده پر زوی لګېدلې تورونه رد کړل او ویل چې هغه په خپلو لیکنو کې ځوانان هڅول چې له تروریستي تحریکونو او ډلو سره یو ځای نه شي. د اوکراین حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې روسپلو بلتون پالو د عیسویانو د ارتودکس فرقې د مذهبي جشن استر په درشل کې پرون څلور دېرش تنه بندیان تبادله کړل. د اوکراین جمهور ریاست وایي چې 22 اوکراینیان چې بلتون پالو اسیران کړي وو پرون د اپریل په 14مه کیف ته وسپارل شول. یو بلتون پالو هم تایید کړی چې اوکراینی چارواکو دوی ته 14 اسیران سپارلي. د اوکراین او روسیې استازو مخکې د تماس په درې اړخیزه ډله کې ویلي وو چې د اپریل په 9مه نیټه د ارتودکس عیسویانو د استر لجشن مخکې د بندیانو د تبادلې پر میکانیزم موافقه شوې. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان د اقدامات ستایلي دي او ویلي دي هیله لري چې دا کار به د دواړو خواوو ترمنځ د باور او اعتماد پیاوړي کولو کې مرسته وکړي.
خبرونه ملازدی رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر زیات شوی.
چې مجموعی شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
دیو افغان په اړه هم اوري چې په خپل کور کې ماسکونه جوړوي بیا پر خلکو ویشي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په دریو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل شي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې په یو ګردي میز کې د کورونا وایرس په اړه خبرې شوي.
خاریات کی متاسفانہ گڑھ گڑ نسبت اطراف کو زیادہ نو دغت سو دلیل کی دیشی کے دی اطراف نو نسبت خاریات یا مرکزون دی ولایت کی دی سنو دی پیدا دلو اعلان دیاد.
دا خبرونمو تریوی بجی دوام کبی دی ترسنگ نور مسائل ہم چیڑو. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 900 زیات شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې شپږ نور کسان هم په دې وایرس اخته شوي چې له دې سره یې شمیر تر 900 واوښت. ډیوی نادر دا موضوع تعقیب کړې د ټلیفون له لارې نور موضوعات له دې څخه اورو.
بلې سروان صاحب سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. افغانستان کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر 906 کسانو ته ورسېد. تیر څلور ساعتونو کې د کرونا وایروس پک شپېته مثبت پیښې ثبت شوې چې ډېری یې کابل او کندهار کې دي. د امنیت روغتیا وزارت د وروستي معلوماتو له مخې تیر څلور ساعتونو کې د تیر وخت په پرتله د کرونا وایروس څخه د جوړ شویو کسان شمیر هم زیات شوی دی. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په یوه شپه ورځ کې 15 تنه د کرونا وایروس څخه جوړ شوي چې له دې سره ټول هیواد کې د درملنې وروسته د روغو کسانو شمیر 99 کسان ته رسیږي. د امنیت روغتیا وزارت د ویان وحیدالله معیار په وینا تیرو څلور ساعتونو کې 415 مشکوکې پیښې ارزول شوې چې شپږ شپېته یې مثبتې دي. ښاغلی معیار وویل
چې د هغې له جملې څخه شپږ شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې. ډېر واقعیات په کابل کې چشپک وش مثبت پیښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې شپک، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار 1 پیښه، او په کونړ کې هم همداراز 1 پیښه ثبت شوه، چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
د عامه روغتیا وزارت د شمېرو له مخې تر دې دمه 10 کسان د کرونا وایروس له امله افغانستان کې مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په لویو ښارونو کې ګرزبندیز لا قیدات لا ډېر شوي دي، او له دې سره ولسمشر هم په خپل وروستي پیغام کې د کرونا وایروس په اړه ویلي وو چې دوی به په ښارونو کې درنتین او د همداسې د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه هم جوړوي. بل سروان صاحب
ډېره مننه ډیوی نادر سالیم. ډیوی نادر څخه مو په راپور کې وردل چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 900 زیات شوی دی. د روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 400 ساعتونو کې 68 نور کسان هم په دې وایرس اخته شوي، چې له دې سره یې شمېر 906 ته زیات شوی دی. یو افغان ځوان د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپل کور کې جوړ شوي 1500 ماسکونه خلکو ته ویشي. امان الله کلیوال د کابل اوسیدونکی دی چې تر اوسه یې په زرګونو ماسکونه وړیا پر خلکو ویشلي دي. نور حال له فریبا ظاهر څخه.
دیش کلن امان الله کلیوال چې په پلازمینه کابل کې ژوند کوي، هر ورځ له سهاره په خپل کور کې د خیاطۍ په وړو کې ماشین 1500 ماسکونه جوړوي. د غزوان د کورونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مرستې په هدف هر ورځ هم د ماسکونه په وړیا ډول خلکو ته ویشي. په افغانستان کې چې د سلویشتو کلونو جګړو بحران ځپلی دی او روغتیایي امکانات پکې کم دي، ماسکونه او نور هغه وسایل چې له کرونا وایروس د خوندیتوب لپاره اړین دي لږ پیدا کیږي. وروسته له دې چې په کابل کې د کرونا وایروس د خپرېدو راپورونه ورکړل شول، امان الله کلیوال د ماسک د پیرلو لپاره څو ځلې له دوکانونو او درملتونونو څخه ماسکونه اخیستي او بېوزلو خلکو ته یې وړیا ویشلي وو. خو دی وایي وروسته پوه شو چې دا کافي نه دي، نو په خپل کور کې د ماسکونو د جوړولو کار پیل کړ. تر اوسه نوموړي ټولټال 15000 ماسکونه جوړ کړي دي. په افغانستان کې د کرونا وایروس له ډېرېدو سره په دې هېواد کې د ماسکونو لاس پرېمینځلو لپاره طبي موادو او هم د خوړو بیې لوړې شوې دي. امان الله کلیوال وایي د سلو ماسکونو بیه ورته 2.5 ډالر تمامېږي، خو په بدل کې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځانونه له دې وژونکې ناروغۍ خوندي کړي. نوموړي د جرمني خبري اژانس ویلي له خلکو سره له مرستې خوند اخلي. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس تقریبا د افغانستان ټولو سیمو ته خپور شوی، افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام ملت ته په وینا کې وویل چې اداره یې د دې وبا ټول اړخونه ارزوي او د مخنیوي لپاره یې مبارزه کوي. هغه وویل سر له نسخه په ټول هېواد کې د تجرید مرکزونو د جوړېدو چارې پیلېږي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اقتصاد عالي شورا د پریکړې په اساس به په ټول هېواد کې د تجرید مراکز جوړېږي چې په کرونا ناروغۍ اخته او مشکوک کسان به د روغتیایي پرسنل د لارښوونې په اساس هلته ساتل کېږي. تجرید او قرنطین اوس یو نړیوالی نورم دی. د روغتیا نړیوالې سازمان او د عامې روغتیا وزارت د متخصصینو لارښوونې دادي چې که غواړو د یوې لویې غمیزې مخنیوی وکړو باید کورونو کې پاتې شو.
ولسمشر غني پر خلکو هم غږ وکړ چې د دې وبا د خورېدو د مخنیوي سره د مرستې لپاره دی د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې جدي وګڼي او عملي دي کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هېواد کې د کرونا 65 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې له دې سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 840 ته ورسېد. داسې هم انګېرل کېږي چې د کرونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې تر دې ډېرې وي، ځکه هلته د نفوس پرتله د لابراتواري ازموینو لپاره ظرفیت ټیټ دی. تر اوسه د دې ویروس یوازې 15000 ټسټونه اخیستل شوي دي. په ځینو مواردو کې داسې راپورونه هم خپره شوي چې دغه ازموینې سمې نه دي تشخیص شوي.
خو تازه معلومات دادي چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 900 زیات شوی دی. روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 68 نور کسان هم په دې وایرس په افغانستان کې اخته شوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د خوست په ځینو ولسوالیو کې رضاکارو ځوانانو د عامه پوهاوي لس ورځنی پروګرام پیل کړی دی. دغه رضاکاران چې د ځوانانو د یوې شبکې غړي دي، په درې ولسوالیو کې به پر 4,500 کورنیو د کورونا وایرس څخه د ځان ساتنې یوه اندازه توکي وویشي. نجیب الله الخیل تفصیل لري.
په خوست کې د ځوانانو د یوې شبکې غړو په رضاکاره ډول د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړ. یاد پروګرام چې لس ورځې دوام کوي، رضاکاران به د اسماعیل خیل او مندوزیو، ګربزو او موساخیل ولسوالیو د 4,500 کورونو دروازو ته ورځي او د کورونا وایرس او له هغې څخه د ځان ساتنې د لارو چارو په اړه به هغوی ته معلومات ورکوي. د ځوانانو شبکې مشر شمس مراد آزادۍ راډیو ته وویل،
خوست کې موږ درې ولسوالۍ اسماعیل خیل، مندوزی، ګربز او موساخیل ولسوالۍ د دې په حق لاندې راولو. تقریبا په لسو ورځو کې به دا برنامه پای ته رسیږي او لس ورځې د دوام کوي. تقریبا 4,500 فامیلونو ته موږ عامه آگاهي کوو او د هغې تر څنګ به بروشر او صابون توزیع کوو تر څو دوی د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره وهڅوو.
په خوست کې د ځوانو رضاکارانو د درې ولسوالیو مشران هم وایي دوی به کور په کور وګرځي او خلک به وهڅوي چې د کورونا وایرس په اړه روغتیایي لارښوونې عملي کړي او له اړتیا پرته دې له کورونو نه وځي. حبیب الله اسماعیل خیل چې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې د رضاکارو ځوانانو مشري په غاړه لري وایي،
دا میسج نه تنها چې هغه تعداد چې 1500 کورنۍ په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې مونږ ترلاسه شوی دی، مونږ باندې هی کوشش وکړو چې د دې ترڅنګ نورو کورنۍ ته د ولسوالۍ په کچه دغه پیغام ورسوو تر څو چې دوی د دې بد دښمن یعنی کورونا وایرس په مقابل کې دوی باید هغه وکیي سیستم چې د ستابې څخه تایید شوی سیستم دی هغه دوی په ځان عملي کړي او په کورونو کې پاتې شي.
د موساخیل ولسوالۍ د رضاکار ځوانانو مشر طیب الدین بریال وایي، سره له دې چې کورونا وایرس درملنه نه لري خو ځینې وقایوي تدابیر خلکو سره مرسته کوي چې په دې وبا اخته نشي. د زیاته کړه،
کورونا یو داسې وبا ده چې د هغې علاج ناشونه دی خو وقایي تدابیر د هغې په مقابل کې نیولی کېږي. موږ به د موساخیل په ولسوالۍ کې ټولو کورنیو ته دغه پیغام ورسوو تر څنګ به د کورونا څخه د وقایې په مقابل کې هغه تدابیر دوی ته واضح کړو چې د کورونا څخه مخنیوي په مقابل کې هغه مؤثر واقع کیږي او دغه پیغام به کور په کور او جماعت په جماعت او کلی او په کلی په مختلفو ساحاتو ته ورسوو.
په خوست کې د میډیوتیک د ځایي دفتر مشر سیف الله حیات ویل، د یاد مرکز د ځوانانو شبکې رضاکاران به له خوست سربیره د پکتیا په مرکز ګردیز، احمد آبا او ګردیز سړی ولسوالۍ کې هم دروازه په دروازه ګرځي او د کورونا د خطر په اړه به خلکو ته پوهاوی ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د لوګر ولایت یو شمېر ځوانو خبریالانو هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د کورونا وایرس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی پیل کړی او هغوی هم د عامه پوهاوي په خوا کې پر خلکو صابون، ماسکونه، دستکشي او نور محافظتي توکي ویشي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د پکتیا بالاحصار چې د دې ولایت له لرغونو تاریخي ځایونو شمیرل کیږي، د ژمي له واورې ورېدو وروسته یې ځینې برخې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. احسان آریان پر دې موضوع راپور لري.
د پکتیا د مرکز ګردیز په ختیځه برخه کې پروت بالاحصار چې د محل په یوه نظامي ځای بدل شوی، لرغونتوب یې له میلاده وړاندې سلګونه کلونو ته رسیږي. دغه ځای ته په ورتلو د سړي ذهن پخوانیو مدنیتونو ته ستنېږي. په یوې نسبي د لوړې غونډۍ په سر ودان شوی دغه بالاحصار د پخوانیو نظامونو قوي جنگي مرکز شمیرل کېده. لوړ برجونه، د غونډۍ له شاوخوا چاپېره شوی ښکلی اوږد دیوال او په دننه کې په ډېر ښکلي مهارت جوړې شوې کوټې او ودانۍ د ښکلا او د هغه مهال د معمارانو د استعداد وړاندوینه کوي. د پکتیا اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالان د بالاحصار اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او مسؤلې ادارې ګرموي چې له باربار ژمنو سره سره بیا هم د دې لرغوني او تاریخي ودانۍ د بیا ترمیم کار نه دی پیل کړی. د پکتیا اوسیدونکو سید جمال الدین اسف خلوی،
شلو کالو رئیس دغه بالاحصار بم د ورانې دو په حال کې د ورستر بلې ویجاړیږي. بالاحصار ورستر بلې خرابېږي، دیوالونه نړیږي او هغه تاریخي ارزښت چې د دال منځ ځي، ولې تر اوسه د بالاحصار په هکله هیڅ نوی اقدام نه ده شوی.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی جمعه ګل افغان وایي چې که حکومت د دې تاریخي ځای د رغولو لپاره سر له اوسه لس په کار نشي، شاید وروسته د بیا ترمیم او جوړولو توان ونه لري. دی وایي
چې ساختماني شکل کې لږ زیات غلط راغلی دي، ښه دا ده چې اوس زرته سره جوړ شي. که اوس 15 میلیون ډالر مصرف راځي، شاید کال ته شپږ 5 میلیون ډالر مصرف راشي، شاید 5 کاله بعد 10 میلیون ډالر باندې هم دغه جبران نه کړی شو.
خو د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د دغه تاریخي ځای رغولو ته ژمن دی، او د سه شنبې په ورځ د ارګ له لورې د ولایت د رالیږل شوي فني ټیم له لورې لومړی سروې هم واخیستل شوه. دای وایي که د مرکزی ادارو لخوا د رغونې په برخه کې ورسره شوي ژمنې ژر عملي نه شي، د تخریب سلنه نور هم لوړېدای شي.
د حمل شپږ کوشتمه نیټه د جمهوري ریاست یا فنی ټیم راغی بالایسار ابتدایي سروې کو، او انشاءالله چې دا مراحل ریاست جمهوري کې بتی شي او بالایسار به ورغول شي. او د هر کال په تیرو دو سره د نړیدو سلنه زیاتیږي، همدا اوس د 50% نه زیات بالاحصار نړیدلی.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ولسمشر غني له نن څخه کابو درې کاله وړاندې د ولایت ته په خپل کاري سفر کې د بالاحصار د رغونې ژمنه کړې وه، خو په وینا یې نه یوازې دا چې د جوړېدو چارې پیل نه شوې، بلکې د سروې ټیم هم تېره ورځ سه شنبه خپل کار پیل کړ چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د عملي چارو پیل به میاشتې او کلونه وخت ونیسي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند په پانتونونو کې ځینې محصلان وایي چې په هغه هیواد کې ګرزبندیز دوی ته اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. اسدالله اولودین له افغان محصل حقمل مسعودي سره په دې اړه مرکه کړې او پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې عمده ستونزې څه دي.
په نږدې ساحه کې موږ سره بانک نشته، او لری ساحو کې چې هلته هغه د عمومي سړکونو پر غاړه باندې د بانکونه د پولیسو لخوا اجازه نه ورکول کېږي. د کوڅو په سرونو کې امنیتي ځواکونه ولاړ دي، هند امنیتي ځواکونه ولاړ دي، موږ هیچا ته اجازه نه ورکوي چې تیر شي ترې یوې ساحې نه بلې ساحې ته لاړ شي. یوازې یو شمېر موټر چې هغه هم شخصي موټر دي، او هغه هم دي چې اړین کارونه دي او یا ناروغان لري، هغوی ته اجازه ورکول کېږي، نور هیچا ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
یعنی د محصلۍ په کارت هم اجازه نه ورکوي چې تاسو ورته وایي زه بانک ته ځم یا د اړتیا وړ توکي رانیسم؟
هیڅ اجازه نه ورکوي، هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دوی د عمومي سړکونو باندې وګرځي.
دا تقریبا په ټوله نړۍ کې د فتن د شرایط راغله، خو له مخکې هم اوازې وې چې ښارونه به قرنطین کیږي. ستا په شمول افغان محصلین ولې له مخکې ونه شو کولای چې چمتووالی ولري حداقل یو میاشت یو نیم میاشت لپاره؟
لومړی خو دا د قرنطین مسله یو ناڅاپه پېښه شوله، ځکه یوازې یوې ورځې اعلان یې وکړ، خو کله چې دغه یوه ورځ د قرنطین اعلان وشو، د په هماغه ورځ باندې دغه قرنطین تقریبا 15 ورځو ته وغځاوه. لومړی ځل باندې یوازې یوې ورځې اعلان شوی و، او بله دا چې کله چې دغه قرنطین غځېده نو افغان محصلین دلته چې رسنۍ ډېرې نه تعقیبوي، یوازې هغه ټولنیزې رسنۍ دي، هغه کې هم زیاتره افغانان دي په ټولنیزې رسنیو کې، نو د نه خبرېدو له امله هم دوی باندې دوی دغه ستونزې سره مخ شوي دي.
ښه، یعنی محصلین تر ډېره ناخبره وو. او دغه پوهنتون کې چې تاسو یې په نوې ډیلی کې، یوازې د دې پوهنتون محصلین له ستونزو سره مخ دي او کنه د هند په نورو ایالتونو کې هم چې افغان محصلین دي تاسو سره په تماس کې له ورته ستونزو سره مخامخ شوي؟
زه د ګوا پوهنتون، د پنجاب پوهنتون، د بنګلور پوهنتون، د ګریټر نویډا پوهنتون، د دغو پوهنتونونو له افغان محصلینو سره تېره شپه وغږېدلم او وړم ورځ هم وغږېدلم. دوی هم د حمله اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هم د روغتیایي ستونزو سره مخ دي. غوښتنه دا کوي چې افغان حکومت دې د دوی لپاره اسانتیا برابره کړي، او د افغانستان ته د انتقال لپاره دې د دوی لپاره یوه زمینه برابره کړي، او د حکومت په حکومت کې خبرې وشي. ځکه فکر کوم افغان سفارت په دې برخه کې لګیا دی، خو له تر اوسه نتیجه نه ده ورکړي.
په نوې ډیلی کې افغان محصل حقمل مسعودزی و چې په هند کې د افغان محصلانو د ستونزو په اړه خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په دریو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل سي. ټرمپ داسې وخت دا اعلان وکړ چې هیواد یې د کورونا وایرس له کبله د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ځپل سوی، په لګونو کسان پکې بېکاره سوي او اقتصادي چارې تقریبا په ټپه درېدلې دي. بلخوا چې نوي چارواکو چې تل ورباندې د کورونا وایرس د شمیر د اعلان په برخه کې د شفافیت پر نشتوالي انتقاد کړي، د سلګونو نویو مړو او مثبتو پیښو خبر ورکړ. سفی الله ستانک زیا نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې د اقتصادي چارو بیا پیل به په تدریجي بڼه وي. هغه په امریکا کې د کاروبار او اقتصادي چارو د بیا پیل لپاره خپل درې پړاویزه طرحه بیګا اعلان کړه. د دې طرحې له مخې د امریکا هغه ایالاتونه چې د کرونا وایروس پیښې پکې کمې دي د کاروبار په مخ پرانستل کیږي. په دویم پړاو کې د مناسبې وضعې او په وروستي پړاو کې به هغه ایالاتونه پرانستل شي چې وضعیت یې ښه نه دی. موږ ټول په یو وخت نه پرانیزو، خو هر یو وخت یو محتاط ګام پورته کوو. والیانو ته به واک ورکړل شي چې په خپلو ایالتونو کې له وضعې سره سم اقدام وکړي. هر یو ایالت جلا دی، ټولې ښکلي دي، خو موږ ټول ګران دي، خو ډېر زیات سره متفاوته دي. که هغوی غواړي چې تړلې پاتې وي، موږ به اجازه ورکړو چې دا کار وکړي. که چېرته فکر کوي چې د بیا پرانیستل کېدو وخت یې دی، موږ به یې آزاده پرېږدو او هم به لارښوونه ورته وکړو چې هر یو کار په چټکۍ ترسره کړي. موږ ایالتونه هڅوو چې په ګډه کار وکړي څو د سیمې په کچه خپلې هڅې سره یو موټی کړي.
We are also encouraging states to work together to harmonize their regional efforts.
ټرمپ ویل نه هیڅ ایالتونه د بیا پرانستل کېدو او پکې د کاروبار د بیا پیل لپاره ښه وضع لري، خو نیویارک، نیوجرسي او کنکټیکټ له بیا پرانستل کېدو لري دي. په امریکا متحده ایالتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد کرونا وایرس خلک زیات ځپلي دي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې هلته شپږ لکه او یو اویا زره کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې څه باندې درې درې زره کسان مړه شوي دي. د وضعیت د کنټرول او د ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له څو اونیو د امریکا ګڼ ایالتونه لاکډاون یا تړل شوي چې له امله یې لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي. د دې وضعیت په خاطر 22 میلیونه امریکایان وزګاره شوي او په همدې تعداد خلکو له حکومت د مالی مرستو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر له دې ټولو سره سره بیا هم ډاډ ورکړی چې هیواد به یو وار بیا تر پخوا غښتلی اقتصاد پیدا کړي. هغه په بیګانی خبری کانفرنس کې د اروپایي هیوادونو یادونه وکړه چې د خبره کرونا وایرس اقتصاد ورمات کړي، خو یې ویل چې امریکا به خپل اقتصاد بیرته په پښو ودروي. د نړۍ په کچه د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 1.5 لک اوخته، یعنی 2,905,000 ته رسیدلی. له دې ډلې څه باندې 1,35,000 کسان مړه شوي. د کرونا وایرس له لومړنۍ سرچینې ووهان ښار هم تازه زړه بوږنوونکي خبرونه خپاره شوي. چینایي چارواکي سره له دې چې اکثرو لویدیځو هیوادونو تیره بیا امریکا، فرانسې او برېټانیا پرې د کرونا وایرس د شمیرو په برخه کې د عدم شفافیت تور لګولی، نن تازه ارقام خپره کړي. د تازه شمیرو له مخې یوازې د چین په ووهان کې د مړو شمیر 4,500 ته رسېدلی. په ټول چین کې څه باندې 4,600 کسان مړه شوي او د مثبتو پیښو شمیر 8,353 ته رسېدلی دی. چینایي چارواکو ویلي اقتصاد یې د کرونا وایرس په خاطر د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 6.8% ضربه لیدلې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د غرمې 12 بجې او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي، طالبانو هیڅ وخت سولې ته په پوره ډول چمتووالی نه دی شولې او هر وخت په یو ابله بهانه د سولې خبري دروي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي سیاسي مشران باید له نندریو تیر سي او هیواد له اقتصادي بحران څخه وژغوري. جعفر لیکلي چې د روغتیا وزارت دی د قرنټین سویو غریبانو سره مرسته وکړي. وسیوله عبدالرحیم زید لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي، په افغانستان کې قرنټین د غریبو او د وجلو په معنا ده. په لغمان کې تر اوسه یوې بېوزلې کورنۍ سره هم د ده په خبره چې مرسته نه ده سوې. عزت الله مینهپال د غزنی له زنخان څخه لیکلي، له شتمنو خلکو هیله ده چې د رمضان په راتلو سره له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا څخه لیکلي، په پکتیا کې د خوراکي توکو بیې په زیاتېدو دي. دغه اورېدونکي په بل سیمه کې لیکلي، په کلیوالو سیمو سیمه کې خلک د قرنټین خیال نه ساتي. او خپلواک صفای د لغمان د علیشنګ څخه لیکلی چې لیکي چې دولت باید په علیشنګ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو هغه پوستې چې وسلولو طالبانو نیولې وي ژر فعال کړي. دا ازادي راډیو د خبرونه ترې وي بجې دوام کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
پتو شیبو کې په یو غردی میس کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو بحث اوریدل سي. اوس 12:30 بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلالزی څخه خبري.
په بګرام کې چارواکي وایي چې د هوایی ډګر شپږ کارکونکي وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. په بګرام کې امنیتي چارواکو د ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دغه حمله کې چې ناڅرګندو وسلوالو کسانو کړې ده هغه مامورین وژل سوي دي او زخمیان سوي چې خپل کار ته په لاره کې روان وو. په بګرام کې امنیتي چارواکو ویلي دي چې دوی د پیښې په اړه څېړنه کوي. په کندهار کې د کورونا وایروس 15 تازه پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې ډاکټرانو نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي دي چې په 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس د معلومولو لپاره 50 ټیسټونه یا ازموینې کړې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا د 15 کلیزې په مناسبت د جشن د ځنډېدو امر کړی دی. پوتین په یو امنیتي غونډه کې پرون وویل چې د مسکو په سره ډګر کې د می د نهمې پونه او د تاجکستان یو محکمه پرون خپلواک ژورنالیست دلیر شریفوف په یو کال بند محکوم کړ. پر دې محکمه لا پایله انتقادونه شوي او د رسنیو څارونکو ډلو دا د تروریزم په نوم یو بې مفهومه محاکمه بللې ده. دا ژورنالیست چې د تاجکستان د کورونی سیاست او دینی مسایلو په اړه لیکنه کوي د جنوري 28 نیټه د قومي نژادي پاراونو او د مسبې کرکې د خبرولو او همدارس په تاجکستان کې د اخوان مسلمین په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول شوی وو.
په داسل کې چې په ټوله نړۍ کې خلک د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په خپلو کورونو کې پاتې کیږي، په روسیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې قربانیان له بد وضعیت سره مخامخ دي. ملالۍ بشیر او نور تفصیل.
د کورونا وایروس لپاره ټول خلک خپل کورو ته پناوړي، خو ځینې داسې سته چې په خپل کور کې هم خوندې نه دي. د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره حکومتونو خپل وګړو ته ویلي چې په کور کې پاتې شي، خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. دا ستونزه له روسیې نیولې تر امریکا او نورو هیوادونو لیدل شوې. د بشری حقوقو فعاله ایلیونا پوپووا وایي په روسیه کې د کورنی تاوتریخوالي په اړه راپورونه زیات شوي دي. د نن سهار او تیرو ورځو په ګډون د کورنی تاوتریخوالي موارد چې ما ته راپور سوي د اندېښنې وړ دي. زه دقیق ارقام نه لرم، خو پیښې بیخي زیاتې سوي دي، او دا یوازې د تاوتریخوالي پیښې نه دي چې زیاتې سوي، بلکې د تاوتریخوالي کوونکو اعمال نور هم بېرحمانه سوي دي. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کور کې د خلکو پاتې کېدو ورته نتیجه لرلې. په سان فرانسیسکو متحده ایالاتو کې کیتی بلک د لا کاسا دی لاس مادرس اداري رئیسه ده. دا وایي په کور کې د پاتې کېدو امر تاوتریخوالي زیات کړی، ځکه د تاوتریخوالي قربانیان اړ دي له تاوتریخوالي کوونکو سره په کور کې پاتې شي. د عامه خدماتو کارکونکو هم د کورونا وایروس او د دی وایروس د خپرېدو د مخنیوي د تدابیر لکبله زیات سوي فشار ته اشاره کوي. ایلیونا پوپووا وایي وضعیت نور هم خراب شوی، ځکه قربانیان بیریږي. تاوتریخوالی کوونکو د دوی په جایداد کې برخه لري او دوی په یو اپارتمان کې له خپلو کوچنیانو سره اوسي. اپارتمانونه عموما کوچني وي او له یو بل څخه جلا اوسېدل امکان نه لري. که دوی پولیس ته تلیفون وکړي، په مسکو کې افسران وایي چې مشرانو یو ورته ویلي چې د پولیسو له ماموریته دی نه وځي او یا هم د قرنټین له کبله د باندې نه ځي.
په اوکراین کې د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کورنۍ تاوتریخوالي په برخه کې د مرستې برخې تر 30% زیات شکایتونه ترلاسه کړي دي. فعالان وایي که قربانیان ارسي باید له قرنطینه ووځي او مرسته وغواړي. کیتی بلک وایي
I would say really that if the choice was between staying in a place
زوایم چیکد ل قرنطینه د وټلو او په سیستماتیک توګه ل رواني یا مالی تاو ترخوالی یا په فزیکی توګه ل تاو ترخوالی سره د مخامخ کېدو ترمنځ یو انتخاب وي باید قرنطین مات سي او ل د باندې د یو چام رسته وغوښتل سي د ملګرو ملتونو عمومي منشي له حکومتونو وغوښتل چې د امن خونو سره د ملاتړ زیات کړي او د تاو تریخوالي قربانیانو ته د مرسته ورسوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د اپریل په دریمه په نیویارک کې وویل
I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women
La tulu hukumatuno waro che da coronavirus ta khbaredo da makhniwi pa mili plan ke da shudu parwlandi da taw trekhwali makhniwi ke shamil kri pa de mana che da internet aw madani tulani pa idaro pangawana ziyata kri dar di tarlasa kri che taw trekhwali kawun ke da qazaya quwi la lari majazat si pa darmultuno aw dukano ke de da biranu halatu khabardari war kawun ke zirak sistemuna nasb kri da aman khuni de pa asasi khidmat rasawun ادارو بدل کړي د شډول لپاره د خوندي لارې ولټي چې هغوی مرسته وغوښتلای شي پرته له دې چې له دوی سره بد چلند کوونکی کس ور باندې خبر شي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي
دا چې خلک له کورونا وایروس څخه ځانونه څنګه ساتلی سي په یو ګریدی میز کې د موضوع څېړل سوي په څو شیبو کې اوریدلې سي خو تر هغه مخکې اوري چې بیټلز یا بیټلان د انګلستان د موسیقي یو ډېره پیژندل سوي ډله وه او لا هم ده د ډلې په 1980 میلادي کال کې د انګلستان د لیورپول ښار د پاپ او راک موسیقي پیل کړه حتی د افغانستان په پخوانیو عکسونو کې هم بیټل پتلونونه بیټل ویشتن او د موسیقي هغه رنګ په اسانۍ لیدل کیږي د دې ډلې ځینې ارزښتناک وسایل او لاسي نوټونه په نیویارک کې د مزایدي یوې ادارې خرڅلاو ته ایشي او د جود په نوم د یوې سندرې لاسي نوټ په زرګونو ډالر خرڅوي دي نور جزئیات په دې راپور کې
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندره زړه ته در پریږده او د خوشحالي په بدله یې بدله کړه هغوی څلور تنه وو چې جان لینن پاول مکارتی جورج هریسن او رینګو ستار نومېدل د بیټلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې یې اغېز درلود جود ته یو چا نوم دی هی جود یعنی ای جود دا سندره په 1968 میلادي کال کې بیټلانو ثبت کړې او بیا خپره شوې وه سندره پاول مکارتی اصلاح کړی ده په کومه ورځ چې دوی په 1968 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله پاول مکارتی یې شعر په کاغذ کې لیکلی و د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کیږي چې په ځینې ځایونو کې خاطي ورباندې راکش کړي تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکي ورته ایښي د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت رونی اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 900,000 امریکایی ډالر خرڅو د جوټ په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ښودل سوی وو د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یو کوونو یو ګډه رسامي چې باګیزم نومیده په نږدې 4,000 امریکایي ډالر خرڅ سو د بیټلانو د ارزښناکي نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې د دې مرکز د موسیقي د برخې پو یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جوت د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډیر ارزښناک او ځانګړی دی ځکه د جوت سندره په نړۍ کې ډیرو خلکو اورېدلې خوښه کړې او د انسانانو ډیر یادونه ورسره تړلې دي ټاکل شوی و چې د بیټلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې د هارد راک کافې په نوم یو رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي. خو د کورونا ویروس خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیټلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1970 میلادي کال د اپریل په 10مه رسما سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50مې کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو او ټول شیان هغه وو چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
کورونا هغه ناروغي چې نړۍ یې له یوه ګواښ سره مخامخ کړي. افغانستان هم له دې ناروغۍ په امن کې نه دی. تر دمګړې پورې په افغانستان کې له 800 ډېر داسې کیسونه شته چې په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی د کورونا وایرس د مبارزې لپاره بشپړ پلان لري. د افغانستان حکومت هم د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره 6.8 میلیارد افغانۍ د خپل ملي بودیجې څخه تخصیص کړي او له کورونا سره د مبارزې لپاره د خپل والیانو همدارنګه نورو چارواکو په واک کې ورکړي سو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ترې ګټه واخلي. خو مهمه پوښتنه آیا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په لرې پرتو سیمو کې څه شوي دي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د لرې پرتو سیمو لپاره هم یو شمېر پلانونه په نظر کې نیولي سو وشي کولی د کورونا وایرس په لرې پرتو سیمو کې هم مهار کړي. نن په خپرونه کې تر ډېره پورې په لرې ولایتونو کې د کورونا وایرس سره د مبارزې پر لارو چارو باندې سره خبرې کوو. همدا ډول د عامې روغتیا وزارت باید څه وکړي چې لږ تر لږه په لرې پرتو سیمو کې هم د کورونا وایرس د مبارزې لپاره ګټور ګامونه پورته شي. راسره په دغه خپرونه کې د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې مشر ډاکټر صاحب سید حبیب اروال چې د افغانستان د تخصص په برخه کې او د دې ترخواي د ځنیو روغتیایي سکتورونو لپاره د بیلابیلو پلانونو او پروګرامونو د جوړونې په برخه کې کار کړی. د دې ترخوا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پوسټا جوړونې په برخه کې، یعنی هغه وړو کلینیکونو په برخه کې چې په لری پرتو سیمو کې جوړ شوی دی، د دې بنسټ یې خودون کړی. خبرونه کې را سره ملما دی او په یو شمېر مهمو موضوعاتو به وسره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب خره غلاس خبرونې ته زه غواړم لومړی پوښتنه مو سره وکړم. کورونا وایرس دم ګړې د افغانستان څو ولایتونو ته رسیدل؟
کرونا وایرس یا دغه وبا چې ټوله نړۍ کې خپره شوې ده، افغانستان متاسفانه د خپل اغېز لاندې راوسته دلته خپره شوې ده. د افغانستان یو دېرش ولایت کې دا خپره شوې ده او په څو ولایتونو کې، خصوصا په کابل مرکز افغانستان کې، پایتخت افغانستان، هرات او کندهار کې ډېر زیات کیسونه دي. او یو علت یې دا وي چې خلک چې د باندې د ایران او پاکستان نه راداخل شو افغانستان ته، په ډېر زیات تعداد کې په یو دم دا د دې تاثیر و چې دا کیسونه په ټول افغانستان کې خپاره شوي. همدا اوس د طبابت د لحاظه دا سنجوو او فکر کوو چې د دغه پیدا شوو تعداد نه به څو چنده نور کیسونه په افغانستان کې زیات، او امیدوار چې خدای پاک موږ ته دا توان راکړي، یعنی د افغانستان خلکو ته، دغه وبا نه ځان وساتي.
ولې په ښارونو کې تر ډېره پورې پاتې شوی دی، نه لري پرتو سیمو ته تللی؟
یو خدا ده چې دا دلیل داسې دی چې په مرکزونو کې تقریبا دا امکانات شته چې د تشخیص لپاره هغه خپل سمپلونه ولیږي او تشخیص یې وشي. نو ځکه په ښارونو کې، په کابل کې، هرات، کندهار، په نورو ځایونو کې زیات اعلانیږي، او د اطراف خلک بیچارهګان په ولسوالیو دغه کې شاید د د هغوی تزمن رسیدگی یا د هغوی دغه سزاین ته رسیدگی کمه وي. یو دلیل دا ده. دویم دلیل دا هم کېدای شي چې هغه خلک چې زیات بهر نه راغلي، هغوی زیات په ښارونو کې میشت دي، په هرات کې وو، په کابل کې وو، په کندهار کې دي. نو او دریم دلیل دا ده چې په ښاریات کې متاسفانه ګڼه ګوڼه نسبت اطراف ته زیاته ده. نو دغه څو دلیل کېدای شي چې د اطراف نه نسبت په ښاریاتو یا مرکزونو دي ولایت کې
د کورونا سره د مبارزې یو برخه آیا دا هم کېدلی شي چې څه ډول شو کولی لري پرتو سیمو کې خدمات وړاندې کړو هغه په صحیح ډول باندې، تر څو دغه وایروس چې له ښارونو حد اقل بیا لري پرتو سیمو ته یا کلیو ته انتقال نشي؟
د کورونا وایروس اصلا کوم معالجات تداوی نه لري، درمل نه لري. د دې یوازینی او ښه لارې وقایا یا مخنیوی دی. چې د دې وایروس د مخنیوي لپاره موږ تر خپل حده پورې د حکومت مختلفو څانګو، د عطا د دعوت حج اوقافو، ارشاد حج اوقافو وزارت، د عامه روغتیا وزارت، معرف وزارت، نورو ټولو په ګډه باندې کار وکړئ، او تاسو رسنیو په دې کې ډېر مهم کار وکړئ، ډېر همکاري مو کړه چې خلکو د پاره د پیغامونو ورسی. او دویمه خبره دا ده چې اطرافونو کې د دې نسبتا د خلکو د پوهاوي د لوړوالي لپاره هغه تلویزیون مثلا رادیوګانو به هم کم خلک هغوی اوري، نو دغه څه مشکلاتو کمبوتات او د خدماتو ګورې چې واقعیتونه باید سترګې پکې نه کړو. همدا اوس مونږ متاسفانه یوازې باید په کابل او هرات په مرکز یا د زونو په مرکز حساب ونه کړو څه خدمات وي، خو دې معنا دا ده چې په اطرافونو کې نه خدمات هلته صحیح دي د تشخیص دي دغه وایرس لپاره. کاسم په افغانستان کې پخوا هیڅ وجود نه لرلو. څه مشکل دا ده چې خلک هم دوه دلیلري چې خلک یو خو کله داسې فکر کوي، متاسفانه داسې یو غلط فکر پیدا شوی دی چې ونه وایي چې دا کورونا ده ځکه چې دی بیا جنازه نه، دا غلط خبر ده. او د دې د دغه غلط فکر په اساس باندې چې مریض پټوي او مریض خپل ژوند له لاسه ورکوي مخکې دې نه چې هغه سمپل واخلو چې او تشخیص یې وشي. تاسو په ډېرو ساحو کې د کابل خاص تر په دې ساحو کې د خلکو ولیدل،
فکر کوئ چې د درست دی چې د لرې پرتو سیمو لپاره په همدې ډول باندې چې دغه مخ ته رواني ولاړ شي، که نه حداقل د پلانونو په بدلېدو باندې فکر وشي د خدماتو د رای کولو د ښه بهیر لپاره او همداقل د احتمالونو د پرامطرح کولو سره او بیا دغه د حل لپاره د پلان په وضع کولو سره مخ ته ولاړ شو؟
په پلانونو کې مشکلات شته او غټه خبره رښتیا د برنامو او د پلانونو ده. دې شک نشته چې د افغانستان اسلامي حکومت د قرنطین په مسله کې ډېره همکاري او مرسته وکړه نسبتا د خلکو نه. په ډېرو ځایو کې قرنطین وضع شو او خلکو ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز ولګېد چې دا ډېره غټه ګټه یې ورسوله. د خلکو د آګاهۍ د لوړوالي لپاره علما کرام د معارف وزارت نور ټولو ارګانونو همکاري وکړه. د عام روغتیا په وزارت په پلانولو کې یا د دوی په دل کې خپل هلې ځلې وکړې، خو مشکلات به په دې موجود و چې تاسو دا نن به اورېدلي چې درې مینان په یو دم باندې د دې وزارت تبدیل ایسته کېږي او په یوازې باندې درې نور کسان تعینېږي. معنا دا ده چې یعنې دې کې یو څه ته نظر ته به ضرورت وي. په امیدوار یو چې خدای وکړي چې دا نوې برنامه او پلان کې داسې نظر وشي چې هغه وخت هم د دې مهلک او خطرناک مرض د نه د مهار کولو لپاره ګټور شي.
د دې لپاره چې دغه اعلانات یا دغه عام پوهاوی ډیر ساده شي او کزی بیخي داسې وایم چې په کور کې یو مېرمن چې د نغری په نغری تناسه د مړې په خی یا یو بابا چې په پټی کې ناز ذکر کوي هغه ته په ډیر آسان ډول باندې ورسور شي او د کورونا د پیژندنې په اړه د ځان ساتنې لپاره هغه وپهول شي. دغه سیسه ډول یو پروګرام باید په نظر کې ونیول شي او دغه سیسه د پیغامونو د رامنځته کولو لپاره څه خلاره رامخته کولای شو او یا خپ پیغام وړاندې کولای شو؟
د بیلګې په توګه مونږ ډېر مخکې حتی د خپل دې پروګرام رهبری ما کوله. په ټول افغانستان کې مونږ په ټولو کلو کې تقریبا ډېر زره روغتیایي رضاکاران روزلي دي. دا همدغه ورځ دپاره روزلي وه چې دوی که دغسې ورځې راځي دا پیغامونه باید دوی کلي په کلي خلکو ته ورسوي. متاسفانه چې د دغې لښکر نه صحیح کار وانه علماء کرام الحمدللہ په کلو ولسونو کې شته. د دوی نه تر اوسه چې د وزارت د حج اوقاف ارشاد نوم سره یعنې د تبابت د کورنۍ سره مرسته کړې، خپل مسؤلیت ادا کړی، د هغوی په اساغه د کلي سپین ږیري او ځوان او ټولو خلکو ته دا پیغامونه رسېدلی شي او رسېږي تر هېواده. او د دې په خوا کې نور هغه چینلونه چې موجود دي د هغوی سره په همکارۍ کې او د هغوی سره په مرسته په خپله په ټولنه کې دا کار ښه کېدای شي او ښه کېږي. خو اوس اوس هم د رسنیو د برکته تقریبا ډېر خلک زموږ پیغامونه اخیستي، خو اوس هم لا کم دي خصوصا لرې پرتو سیمو ته. او خدای دې نه کړي، خدای مکه که دا مرض کلو ولسونو ته ورسېږي نو هلته چون د هغوی پوهاوی دې لپاره کافي نه دی، ډېر مشکلات او ډېر فاجعه مې زستار.
دا خو درسته خبره ده چې دا د الله د خوانه البته هغه مسأله چې د انسان په تقدیر کې لیکل شوی نه بدلیدونکي ده، خو له دې په خاطر باندې چې حد اقلا کورونا یو خیالي فکر نه راوباسو عملي دنیا ته او خلکو ته وایي چې یو څه شته چې هغه اندېښمنوونکي ده، هغه وژونکي ده او هغه ستونزه ده، د دغې کار لپاره د تبابت له اړخه نه څه وشي او حد اقلا د عامه پوهاوي له ادرسه
تبابت او نور پوه کسان ټول په دې کې مسؤلیت لري د خلکو د اذهانو د روښانه کولو لپاره. خو زه دا وایم چې که په دغه وخت کې چې ټوله دنیا ټول پټی وخور یعنی په ټول نړۍ کې په میلیونو ته دوه میلیونه دي مړو ته یې دا دعا وکړه. او په افغانستان کې دا اوس مې اعلانوي چې دېرش کس دېرش ته مړي ورسېد. نو دا د احمد دښتو کې نه دي، دې اسناد موجود دي، دې دلایل موجود دي. حتی په کلو ولسونو کې موږ بعض ځایونو کې تاسو موږ پرون د سروبي د خلکو نه دا واورېده د رسنیو د لارې نه چې هلته ډېر خلک چې خپل پټ ساتلي دي مړه شوي دي. اوس پوهېږي چې دا نه کورونا ده چې ګوره که څوک چې د اسلام د عقیدې لحاظ په لومړي وختونو کې به دا خبرې کړي اوس انشاءالله دا مولما ورسره خبرې کړي هغه دلایل آیات او حدیث خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وبا د پیدا کېدو چې ځای نه د خلکو ته داتک منې کړی وو. نو ولې دا خبره ووایي چې موږ ته نه، یعنی خدای پاک تاته عقل درکړ او د هغه عقل په اساس باندې به د دې مرګ نه کوم لارې چارې چې تاسو ښودل کېږي د هغې ته
هیڅ کله په دې باندې بحث ونه شو. هغه کسان چې کورونا ونیسي یا د کورونا به ناروغۍ باندې اخته شي او بیا رغېږي، د هغوی سره باید څه ډول برخورد وشي، هغوی څه ډول کار وکړي؟
یو دا دی چې موږ زیات تبلیغ دا او کولو وختو کې چې په دې باندې هغه کسان چې عمرونه زیات دي هغه په دې اخته کړي، نو هغه عمرونه چې زیات و هغه رخصت هم کړی شو، هغوی لږ احتیاط هم کار واخیستو، ځوانان لږ د بې ځایه غرور نه کار واخیست او داسې فکر ورسره پیدا شو چې موږ نو زیات نه مړه کېږو نه نیول کېږو، نو هغوی گشتګزارې زیات کړي او مبتلا شو. نو تاسو اوس به اوریدلي چې په افغانستان کې په مړو کې د ځوانانو تعداد نسبت زړو ته زیات. دویمه اشتباه دا وه چې موږ د نشه یي موادو استفاده ګټه اخیستل، په خصوص د تنباکو نه ګټه اخیستل چې دا نهایت خطر دی د کورونا د حاصلولو لپاره، که څوک چلنس کوي، که څوک قیلون، که څوک سګرټ. په دې سره کې موږ هغومره تبلیغ چې په کار موږ ونه کړي، چې زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د فیصلې په اساس یوازنۍ لاره دغه خلکو ته توصیه زموږ دا ده چې که چلم نسوار سګرټ کوي دا د پرېږدي، ځکه دا هېڅ سل په سلو کې د ویروس د انتقال سبب کېږي. تاسو دغه دریم سوال چې وکړي دا وروسته ته ووښي
په دې شکل باندې حد اقلا چې خلک هغه کسان چې د کورونا نه وروسته رغېږي هغه باید د ټولنې سره برخورد وکړي، د دولت سره برخورد.
دا چې موږ دا وایو چې څنګه ځان وساتي، خو دا چې څوک اخته وي هغه سره باید وشي. من خبرې شوې دي، خو بیا هم زه وایم چې موږ خلکو ته توصیه دا ده چې خدای مکاته په یو کور کې یو کس مشکوک هم وي، مشکوک اول موږ چاته وایو، مشکوک هغه چاته وایو په هغه کې داسې نښې، هغه ابتدایي نښې د ریزش مانند نښې پیدا شي، توخی، وچ توخی، ستونی درد، د ځان درد، شدیده تبه، دا پیدا شي. په د دې سره په خوا کې دغه سړی یا دغه نفر د دې سابقه ولري چې یا کوم خارج ملک ته سفر کړی و، او یا دا چې یو په افغانستان کې د داسې یو مریض سره شفخانه کې یا لاره کې یا د یو داسې کس سره چې هغه ریزش نیولی و مثال چې هغه سره دا نږدې پاتې شوی، نو دغه وخت کې دغه کس ته موږ مشکوک وایو. نو که مشکوک کس په کور کې وي هم تر څو چې سمپل نتیجه نه وي معلومه شوې، دی دې په ځانته کوټه کې ځانته خونه کې پاتې شي، او که ثابت شوی هغه که شفخانه اول خو زموږ توصیه دا ده چې په افغانستان کې شرایط دا دې ته نه دي برابر چې دغه کسان په کور کې تجرید وساتل شي. یو قرنطین دی، یو تجرید دی. تجرید جدا شکل آیزولیت شکل باندې دوی وساتل چې کوټه، تشناب، امکانات، خوراک، هر څه بیل دا امکانات موږ تاسو په یو په باندې. نو موږ ځکه توصیه دا کوو چې دوی د شفخانو ته هغه ځایونه متاسفانه وایم یا خوشبختانه وایم چې په زرګونو اعلانات کېږي چې دونه شفخانې او دونه بسترونه د همدغه دغو نه د ګټه واخلي، هماغه بسترونو ته د لاړ شي، هماغه شفخانو ته، هلته په جلا شکل باندې په تجربي شکل باندې هلته اوسېږي. دوی ته دوا هلته نه شته، خو هلته دغه امکانات برابره دي چې نور خلک د دنه په امن کې اوسي او دی هم لږ تقویوي مواد خو دوا ورته ورکړ شي چې د ده د دې ویروس مقابل کې مقابله وکولی شي.
ټوله کې اوس که خدای مکړه په یو کلی کې په یو لری پرتې سیمه کې هلته چې البته خدماتي سکتور ضعیف دی، یا که وایم چې نشته یا کم دی، کیس پیدا کیږي او هغه حد اقلا د ډیره پوری داسي او سی چې هم مثبت یا خو هغه نخې نخانې چې د کورونا وایروس هغه زیاتی او سی تاسو ورته د یو طبيب پتوګه باندې دی او لارخوت پتوګه باندې څه شی ورکوي چې آیا پته مشي چې تر سوال ته د امیر روغتیا وزارت پرسونل زی یا روغتیا سکتور او خدمات وړاندې کوي کنه هغه لومړنی کارونه حد اقلا چې خپل د ځان لپاره وکي څه شی دی
زما د دغه یو ورور یا خور نه او د داس کورنۍ نه می هیله دا ده هر هغه څوک چې دغه ابتدایي نښې کرونا د شک راتلو په اړه په یو چا کې د دوی د کورنۍ د غړي یا د خپل هغه شخص کې لیدل کېږي دوی د لومړی هماغه مربوطه روغتیایي مرکز ته لږ تر لږه خبر ور چې په دغه کور کې یا په دغه ځای کې دغسې یو ناروغ پیدا شوی یو دا بیا د هغه ټولو روغتیایي مرکزونو مسئولیت دی د هغوی ځکه رخصت نه دي چې هغه د سرویلانس کوم ټیم چې دی هغې ته خبر ورکړي او هغوی زر ورشي او د دغه ناروغ نه سمپل واخلي د سمپل د نتیجې د اعلان نه مخکې یا د رارسېدو نه مخکې نو د دغه مریض یا د دغه کورنۍ نه هیله دا ده چې دغه کس دی ولو که مشکوک هم وي ثابت هم نه وي باید په یو کوټه کې ځان ته وساتل شي هغلته د ده ته په ډېر احتیاطي شکل باندې خوراکي مواد او که چېرته ضرورت دي و که تبه زیاته ورته انرژیک یا څه پرستامول څه دواګانې ورته ورکول یا د تقویې دپاره یا د خوراک دپاره زه د میوې ویټامین سي تقویې پیدا کول دپاره نو دا دې ورته په دې شکل کې ورکړل شي چې دا څوک دا روغ کسان د دې ناروغ سره په تماس کې نه شي یعنی دروازې نه دی ورته ورکړي که ورڅخه ضروري چې نږدې ورشي نو دی د خپل ټول ځان داسې وپوښي چې دا میکروب خصوصا د ده خولې سترګې او پوزو ته ونه رسېږي نو دا مو د دغې کورنۍ یا د هغه همکارو کسانو نه دا هیله ده او دوهم د خپل مریض نه دا هیله ده چې دا دې مغرور کېږي نه او دا خیال د دوی ته نور کوي چې تاسو مه ډارېږئ یا زه نه ډارېږم دی دې په همدغه شکل باندې ځان وساتي او کدا احتیاطونه کې خدای مکا ډېر مثالونه په افغانستان کې داسې ولیدل شو چې و کسه دولس کسه په یو کورنۍ کې اخته شوي دویم دا ده چې د کورنۍ د ټولو غړو او حتی که دا شخص وکولی شي طبي پرسونل او طبي مرکز ته دې زر تر زره خبر ورکوي نو د طبي پرسونل نه مهمه هیله دا ده چې د سرویلانس د ټیم سره د دغه چا په سمپلې مسافل اختل کیږي د دوی د نتیجې په اړه باندې زر تر زره تعقیب او د هغوی نه د نتیجه وغواړي
سو شي حد اقل د انسجام د روغتیایي سکتور لپاره او په ځانګړي ډول بیا باندې هغه سپینو جامو لرونکي یعنی ډاکټر نه هدف دی چې په لرو پرتو سیمو کې پراته دي حد اقل دغه پوسټو سره څومره نږدې اړیکې پیدا کړي تر څو وشي کولای حد اقل د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې یو ډیره ښه ګټه واخیستل شي
زه دغه پوسټو تازه گزار او جوړونکی یم دغه پنځلس زره په شاوخوا کې روغتیایي پوستې موږ د افغانستان په مختلف ساحو کې چې ټول ډېر زره کسان کار کوي دا موږ جوړې کړې دي همدغسې حالات دپاره د دوی غټ مسؤلیت دا دی چې دوی اول دا خلکو ته دا پوهاوي ساده مسیجونه پیامونه چې موږ دوی ته د عام روغتیایي وزارت نه یا د موسساتو نه چې دوی سره کار کوي ترلاسه کوي هغه د کور په کور او خلکو ته هغه پیغامونه ورسوي دوامه خبره دا ده چې دوی د داخل یا په دې باندې لکه همدغه پیغامونه درته ولو پیسې کې د دې پیغام د روغتیایي مرکز سره یعنې دغه پوستې اصلا یو رابطه ده د کلو د خلکو او د روغتیایي مرکز تر منځ د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې د هغوی پیغام دوی ته ورسوي او د دې خلکو مشکل او پیغام هغه روغتیایي مرکز ته ورسوي نو دا په دې وخت کې مهم رول لري او موږ امیدوار یو چې متاسفانه دا خلک هر څنګه چې کلک ساعته پوش نشي او یو څوک نه وي چې دوی دې مسؤولین د روغتیایي کلینیکونو د موسسو د وزارت هغه مسؤول کسان مسؤول ټیمونه په دې اړه باید کار وکړي چې دا خلک تشویق کړي او دوی کولی شي همدا اوس هم ډېر بعضې کیسونه چې په بعضې کلو ولسونو کې موږ پیدا کړي دي همدغه خلک په واسطه باندې موندل شوي دي نو دا ډېر مهمه خبره وه او د دغو هغه ابتدایي کار هم دا دی او دا بیا تک درته وایم د یو ډاکټر نه په دغه ځایونو کې ښه رول بازي کولی شي د تداوی دپاره نه بلکې دغه صحي تعلیمات او صحي پیغامونه رسول
ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم آباد په خیر یوسه
د ختیز د عامه روغتیا د ټولنې مشر ډاکټر سید حبیب اروال و چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې. په افغانستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ پیته نور کسان هم په کورونا وایرس سخت شوي چې له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې 906 ته رسیدلې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي.